دا مشال رادیو دو دا محل په خبر کې د سهار نه او په کابل کې اتنی بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زبا امیر ساحل درته راغلاست. په خبرونه کې د جن رپورټونو تر څنګ ستاسو د سیمې خبرونه لتاسې ورو او سندرې هم در خبرو خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرو. یو پاکستانی عدالت د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د نیولو امر کړی دی. افغان حکومت د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دا تور رد کړی چې هندي او افغان استخبارات په هغه هیواد کې ګډوډي پیدا کوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کانګرس ته د هغو کسانو او کمپنیو نوملړ ورکړی چې له روسیې سره د تړاو په تور یې ورباندې بندیزونه لګولي. بشپړ خبرونه. د پاکستان احتساب عدالت د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د نیولو امر کړی دی. قاضی محمد بشیر تیر ورځ په اسلام آباد کې د مقدمې په اوریدنه کې د نواز شریف د وکیل دا غوښتنه رد کړه چې د نوموړي په غیاب کې دی د مقدمې ته دواب ورکړل شي، ځکه چې پخوانی وزیر اعظم په لندن کې له خپلې ښځې سره دی. په لندن کې د شریف د ښځې کلثوم نواز درملنه روانه ده. قاضی بشیر امر ورکړ چې نواز شریف دی ونیول شي او عدالت ته دی حاضر شي. عدالت البته د نوموړي د نیولو قابل ضمانت حکم ورکړی دی. پاکستانی رسنۍ وایي ټاکل شوی وه چې شریف پرونی اورېدنې ته حاضر شوی وای، خو څو ورځې مخکې له لندنه سعودي عرب ته ورغی او اوس په جده کې دی. پر نوموړي او د کورنۍ پر غړو د پاناما اسنادو او د شتمنیو د نښودو په ضمن کې مقدمه روانه ده. افغان حکومت د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف دا تور رد کړی دی چې افغان او هندي استخبارات په هغه هیواد کې ګډوډي پیدا کوي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد بیگا مشال راډیو ته ویل که اسلام آباد په دې اړه اسناد لري نو له یوه درېمګړي هیواد سره دې شریک کړي.
دا هیله لرو چې پاکستان دې ته آماده شي. هغه ادعا وه چې دوی د افغانستان په اړه لري چې ګواکې د هند او د افغانستان استخبارات د پاکستان په وړاندې هغه کړنې ترسره کوي چې د پاکستان د حکومت او ملت په وړاندې یو ډول خطر دی. موږ هغه وخت هم حاضر وو، دې ته اوس هم حاضر یو چې د درېمګړي هیواد تر نظارت لاندې موږ خپلې ادعاوې او دوی د خپلې ادعاوې هغو تر نظارت لاندې وړاندې کړي.
آزاد د څرګندونې تر هغې وروسته کړې دي چې خواجه آصف تېره ورځ د قومي اسمبلۍ د بهرنیو چارو کمیټې ته په وینا کې تور پورې کړ چې هندي استخباراتي اداره را او د افغانستان د ملي امنیت اداره د پاکستان په غربي او جنوب غربي سیمو کې ګډوډي پیدا کوي. نوې دلی د نوموړي د څرګندونو په اړه لاس نه دی ویلي، خو په تېرو وختونو کې یې دا تورونه رد کړي دي. د تحریک انصاف نماند ارباب عامر ایوب په پېښور کې د قومي اسمبلۍ د څلورمې حلقې ضمني انتخاب ګټلی دی. انتخاباتي کمیشن ته رسیدلې نارسمي نتیجې ښیي چې تر ایوب وروسته زیاتې رایې د مسلم لیگ نون ناصر خان ترلاسه کړې دي او د عوامي نشنل ګوند خوشدل خان درېم مقام ترلاسه کړ. د څلورمې حلقې دا څوکۍ د تحریک انصاف لخوا د قومي اسمبلۍ استازي ګلزار خان تر مړینې وروسته خالي شوې وه چې ورباندې پرون انتخاب وشو. تاسې له مشال رادیو خبرونه اورئ. په اسلام آباد کې افغان سفارت وایي کابل د هغه پاکستانی انجینر د خوشی کولو هڅې کوي چې شاوخوا دوه میاشتې مخکې له ننګرهار تښتول شوی و. د انجینر فیض احمد د کورنۍ غړو تېره ورځ مشال راډیو ته وویل څو ورځې مخکې ورته تښتونکو پر فیسبوک یوه ویډیو استولې چې پکې پر برمته شوي انجینر تشدد کیږي. دوی وایي انجینر پر جلال آباد تورخم سړک کار کاوه چې ځینو کسانو وتښتاوه. په اسلام آباد کې د افغانستان مرستیال سفیر زردشت شمس تېر مازدیګر مشال راډیو ته وویل د تښتولي انجینر کورنۍ ورسره رابطه کړې ده.
مونږ ته یو عریضه یا یو اپلیکیشن راغلی دی د کورنۍ د خوانه، هغې کې غوښتنه کړې ده او معلوماتي ورکړي دي چې دی هغسې یو کس چې هلته په جلال آباد کې په دې سړک باندې کار کوو د ایف ډبلیو یو سره هغه لا درکه شوی دی. نو بس دومره معلومات دي او بیا مونږ دا بېرته په هېواد کې د مربوطه ادارو سره د موضوع شریکه کړې ده چې هغې پکې لازم اقدام وکړي.
تیره اونۍ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي ول چې په کابل کې پاکستانی سفارت له افغان ادارو سره خبرې کوي او له هغې کمپنۍ سره یې هم رابطه کړې ده چې ورسره اووه شپېته کلن انجینر فیض احمد کار کاوه. تر اوسه معلومه نه ده چې نوموړی چا تښتولی. د کندهار سوداګرو د کسټم محصول زیاتولو په غبرګون پاکستان ته د تازه میوو برآمد بند کړی دی. د کندهار د سوداګرۍ خونو مشر نصرالله زهیر تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل دوی په دې اړه له افغان حکومت او په کابل کې له پاکستانی سفارت سره خبرې کړې دي. دی وایي هغوی ورته د کسټم یا ګمرک د کمولو ډاډ ورکړی دی. دی وایي پاکستان به پخوا د یو ټن انارو په سر له سوداګرو څخه 6000 روپۍ اخیستې، خو ناڅاپه یې دا پیسې 15000 ته لوړې کړې. دی زیاتوي سږ کال افغان سوداګرو پاکستان تا 8500 ټنه انار او 8500 ټنه انګور برآمد کړی دي. د کندهار د هوایی ډګر قومندان د 10 میلیونه ډالرو د قاچاق په تور نیول شوی دی. د کندهار د امنیه قومندانۍ سیکرټر غورځنګ اپریدی بیګا مشال راډیو ته ویل دوی په دې اړه تحقیقات پیل کړي دي او ژر به نور معلومات له رسنیو سره شریک کړي. یوې سرچینې د نوم نه ښودو په شرط ویلي د هوایی ډګر قومندان ماما عبیدالله غوښتل چې په دوو بکسونو کې 10 میلیونه ډالر دوبۍ ته ولېږدوي. دې سرچینې ویلي نوموړي یو بکس وار له مخه استولی وو او دویم هغه د لېږد پر وخت ونیول شو. تر اوسه معلومه نه ده چې دا پیسې د چا وي او د څه لپاره دوبۍ ته استول کېدي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کانګرس ته د هغو کسانو او کمپنیو لیست ورکړی دی چې له روسي پوځ او استخباراتي ادارو سره د تړاو له کبله یې ورباندې بندیزونه لګولي. تېر ماښام د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر نووارټ وویل دا نوملړ به په راتلونکو څو ورځو کې خپور کړي. دوی ویل د بهرنیو چارو وزارت لومړی امریکایي شرکتونو ته وخت ورکوي چې تر بندیز لاندې کسانو او کمپنیو سره کاروبار ختم کړي. دوی ویل دا لیست د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن لاسلیک کړی دی او اوس په کانګرس کې دی. نو واټ ویل دوی اوس مهال کانګرس مهم امریکایي صنعتونه او اشخاص او خپل ملګري له دې لیسټه او ورسره له هغو لارښوونو خبروي چې د بندیزونو له سرغړونو څخه کاروباریان او د امریکا ملګري وژغورل شي. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خپرونه.
تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست او زموږ خپرونه په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوریدای شي. په پاکستان کې یو عدالت د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د نیولو امر کړی دی. افغان حکومت د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دا تور رد کړی چې افغان او هندي استخبارات په هغه هیواد کې ګډوډي پیدا کوي. په ننګرهار کې د تښتول شوي پاکستانی انجینر کورنۍ له افغان حکومت د هغه د خوشی کولو لپاره د هڅو غوښتنه کړې. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي ویلي د سولې او ثبات لپاره د سیمه ییزې اجماع پر ستراتیژۍ کار کوي. ورسره به تاسو د خپلو سیمو خبرونه راکړې. موږ به سندرې در خبرې کړو. له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورځو. په پاکستان کې یو عدالت د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته نیولو امر کړی دی. محمد عمران را سره د ټلیفون په کرخه دی له اسلام آباد. له د څخه معلومات اخلو. تاسو ته معلومه ده چې د پاکستان پر پخوانی وزیر اعظم او د کورنۍ پر غړو چې پکې لور یې شامل ده او ورسره زامن هم دي او له دې سره سره د زومي هم دی، پر دوی د شتمنیو د نه ښودو او په پاناما اسنادو په قضیه کې څلور ریفرنسونه د احتساب عدالت روان کړي دي. څلور قضیه دي او په دې کې مقدمه روانه ده. وار لمخه عدالت په دوو قضیو کې یا په دوو مقدمو کې په دوو قضیو کې البته پخوانی وزیر اعظم نواز شریف تورن کړی هم دی. د لوري هم تورنه کړې ده او زومي هم تورن کړی دی. وس عدالت دا غواړي چې نواز شریف عدالت ته حاضر شي، خو نواز شریف لندن ته تللی دی او د پاکستاني رسنیو له وینا سره سم سعودي عرب ته هم ورغلی دی. دا مهال وي په سعودي عرب کې دی. د مشال راډیو خبریال محمد عمران را سره د ټلیفون په کرخه دی. عمران، کلک معلومات راته راکړي پر دې موضوع.
پامیر دغه د پنځمې پورې چې کوم اوریدنه شوې ده په هغه کې خو عدالت امر کړو چې وزیر اعظم نواز شریف پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او دغه چې کوم کورنۍ دغه دی عدالت وړاندې شي خو یوازې دغه لور مریم نواز او زوم کیپټن صفدر هغه په دې موقع باندې موجود وو. په دې موقع باندې چې کوم اوریدنه شوې ده په هغه کې خواجه حارس چې د شریف کورنۍ وکیل دی د پخوانی وزیر اعظم خصوصا وکیل دی نو هغه ویلي دي چې د نواز شریف کورودان چې دا وخت په لندن کې په روغتون کې دا حالته علاج روان دی د کینسر رنس کې هغه اخته ده او هلته علاج روان دی نو د هغې لپاره هغه لندن ته تللی دی راغلی وو مکې ته مدینې ته هلته عمره هم کړې داسې خبرونه رامنځته کېږي خو چونکې د هغې طبیعت بیا خراب شوې دی یو وارې بیا روغتون ته وړل شوې ده نو هغه بیرته د هغه ځای نه لندن ته ځي او را روان چې کوم اورېدنه ده نو په هغې باندې به خامخا هغه عدالت ته به وړاندې کېږي. خو په دې ترڅنګ عدالت چې کوم دوه مقدمې دي نو په هغې کې قابل ضمانت یعنی د ضمانت وړ وارنټ یا د نیولو امر هغه جاري کړی دی. په دغه کې یو العزیزی سټیل مل او آف شور کمپنۍ دي چې کوم په پاناما اسنادو کې کوم نمونه راغلي وو نیغ په نیغه خوله دي نوم نه وو خو د هغه د بچو نمونه وو او یو بل دریم چې کوم مقدمه وه نو په هغې کې دغه کوم ضمانتي دی په مرکزي وزیر دی د کیډ یا د اسلام آباد چې کومې چارې دي تاریخ ڈاکٹر طارق فضل چودھری نو هغه ته هم نوټس ورکړل چې کوم چا ضمانت تا کړی دی نو هغه باید عدالت ته وړاندې شي. دې تر څنګ پامیر ځکه دا وایم چې د هغې کوم زامن دي حسن او حسین نو هغه له وړاندې اشتهاري ګرځول شوي ځکه چې تر اوسه پورې هغه عدالت ته نه دي وړاندې شوي. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف دوه وارې او د هغه لور مریم نواز څلور وارې تر اوسه پورې عدالت ته راغلي دي خو د هغه زامن لا هم نه دي وړاندې شوي عدالت ته.
صحیح. او دا دریم نومبر باندې چې کوم اورېدنه کیږي کنه د احتساب عدالت که دیتا بالفرض نواز شریف نه حاضریږي تاسو ویل د قابل ضمانت وارنټ د نیولو امر کړی دی بیا به عدالت سره بل لار وي؟
بالکل پامیر دغه چې پرون دغه خبرې هم شوې دي او خاص کر بیا د وکیل نه وختل شوې دي چې اگر نه نو بیا نو خواجه حارث چې دغه وکیل دی هغه ورته ویلي چې بالکل بیا تاسو ناقابل ضمانت وارنټ هم جاری کولی شي یعنی دغه بیا ضمانت نه کیږي او په هر جوړ به هغه نیول کیږي او عدالت ته به راوستل کیږي.
سمه ده. ډېره زیاته مننه. محمد عمران را سره د ټلیفون په کرښه له اسلام آباد.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
اونیس پروګرامونه
هارون باچا هنری گڑے
په لس نیمو بجو
جمهوریت
په پاوکم دو بجو
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسا دو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو افغان حکومت د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف دا تور رد کړی چې هندي او افغان استخبارات یې د هیواد بې ثباته کولو هڅې کوي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد بیګا مشال راډیو ته ویل آصف دی د خپلو دعوو اسناد یې ودریمګړي هیواد ته وسپاري. آصف تېره ورځ قومي اسمبلی ته ویلي ول چې هندي او افغان استخبارات د پاکستان په غربي سیمو کې ناکراری پیدا کوي. نوې دلی د تور په اړه لاس نه دی ویلي خو په تېرو وختونو کې یې دا ډول ادعاوې ناسمې بللې دي. احمد تکل معلومات راکوي.
د افغانستان جمهوری ریاست د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف ادعا چې وایي افغانستان او هند د پاکستان د بې ثباته کولو لپاره ګډ کار کوي بې بنسټه بولي. آصف پرون د پاکستان د ملي اسمبلی د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د وینا پر مهال ادعا وکړه چې هند د افغانستان د استخباراتو په مرسته د پاکستان د لویدیځو سیمو د بې ثباته کولو هڅه کوي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې خواجه آصف ویلي دي چې د هند استخباراتي اداره را او د افغانستان د ملي امنیت اداره د پاکستان پر ضد په ګډه کار کوي. د افغانستان د جمهوری ریاست مرستیال ویان نجیب آزاد دا ادعاوې په کلکه رد کړې او په ځواب کې وویل چې که پاکستان د خپلو ادعاو په اړه اسناد لري نو دی ښکاره کړي.
دا هیله لرو چې پاکستان بیرته آماده شي. هغه ادعاوې چې دی د افغانستان په اړه لري لکه لاوس تاسو یادونه وکړه چې ګواکې د هند او د افغانستان استخبارات د پاکستان په وړاندې هغه کړنې ترسره کوي چې د پاکستان د حکومت او ملت په وړاندې یو ډول خطر دی. موږ هغه وخت هم حاضر وو چې اوس هم حاضر یو چې د درېیم ګډي هیواد تر نظارت لاندې موږ خپلې ادعاوې او خپلې ادعاوې د هغو تر نظارت لاندې وړاندې کړي.
په 2018 کال کې وروسته لدې چې کابل او اسلام آباد پر یو بل د لاسوهنو تورونه ولګول په لندن کې د برتانیا په ګډون په درې اړخیزه غونډه کې موافقه وشوه چې هر هیواد چې د بل هیواد د لاسوهنو په اړه ادعا لري نو اسناد یې د درېیمګړي وړاندې ښکاره کړي. همدارس وروسته په شانګهای کې هم پریکړه وشوه چې افغانستان او پاکستان دې د خپلو ادعاو په اړه اسناد او شواهد د امریکا او چین تر څارنې لاندې څېړنو ته وسپاري. وروسته له دې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن افغانستان، پاکستان او هند ته د سفر په ترڅ کې د پاکستان پر حکومت انتقادونه وکړل او ویل چې له پاکستان سره مرستې به د تروریستي ډلو پر ضد د دې هیواد په اقداماتو پورې مشروطې وي. پاکستاني چارواکو توند غبرګون وښود او ښایي په ملي شورا کې د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف وینا هم د همدې غبرګونونو دوام وي. آصف وویل متحد ایالات تر اوسه هم فکر کوي چې پاکستان په افغانستان کې د امریکا پر ضد له وسلوالو طالبانو کار اخلي، په داسې حال کې چې د ده په وینا پر افغان طالبانو د پاکستان نفوذ کم شوی چې په نتیجه کې یې دې ډلې هم د خپلو مرکزونو موقعیت بدل کړی دی. په خبرو کې د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال ویان آزاد وویل چې که د نړیوالو درېیمګړو وړاندې هم د افغانستان او هم د پاکستان ادعاوې وڅېړل شي نو هلته به ولیدل شي چې څوک د چا په وړاندې څه کوي.
محمد تکل رپورټ موري دی. یو تختولی پاکستانی انجینر کورنۍ له افغان حکومت غوښتنه کړې چې د هغه د خوشی کولو هڅې دی وکړي. د دې کورنۍ غړو تیر ورځ مشال راډیو ته ویل انجینر فیض احمد شاوخوا دوه میاشتې مخکې په ننګرهار کې برمته شوی دی او اوس یې ورته پر فیسبوک یو ویډیو استولې چې پکې تختونکي دا سړی وهي. په اسلام آباد کې افغان سفارت وایي د انجینر کورنۍ ورسره رابطه کړې ده او دوی د هغه د خوشی کولو هڅې کوي. رابع اکرم خان له اسلام آباد.
په ننګرهار کې د یو تختول شوی پاکستانی انجینیر کورنۍ د افغانستان حکومت نه درخواست کړې چې له تختونکو د بازیاب کړی شي. د پاکستان یو پرایویټ کمپنۍ ایکو ویسټ انټرنیشنل سره په تورخم جلال آباد روډ کارکوونکي 28 کلن انجینیر ملک فیض احمد څه د پاسه دوه میاشتې وړاندې د کار ځای نه اوچت کړی شوی و. د نوموړي د پرېښول لپاره تختونکي له کمپنۍ د $1,000,000 رقم غوښتنه کوي. د پنډې اوسیدونکي د تختول شوي انجینیر وړوکي زوی ملک فرحان احمد مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
کمپنی مونږ سره په هیڅ طریقه هم کومک نه دی کړی. تختون کې مونږ سره 30 ستمبر پورې رابطه کې وو او د هغې وروسته په 14 اکتوبر یې رابطه داسې وکړه چې د فیسبوک له لارې داسې ویډیو راولېږله چې په هغې کې زما په پلار تشدد کېدو چې هغه زمونږ د کورنۍ لپاره د کتو وړ هم نه وه. ما هغه تختون کې ته وژړل چې ولې زما بوډا پلار سره ظلم کوي. نو هغه راته وویل چې ماته معلومه نه ده، کمپنۍ ته ووایه چې مونږ سره خبرې وکړي.
د ملک فیض احمد دسوی په وینا چې پلاری لډیره مجبوره بیا نوکری شروع کړې وه ولې چې د یو ورور د ټرافیک په حادثه کې د مړینې له وجې دغه د بچو پالنه کوله. مشال ریډیو دې لړ کې د پرایویټ کمپنۍ ایکو ویسټ انټرنیشنل سره د رابطې بیا بیا کوشش وکړو خو پکې بریالی نه شو. دې لړ کې په اسلام آباد کې د افغانستان مرستیال سفیر زرده شمس وایي
مونږ ته یو عریضه یا یو اپلیکیشن راغلی دی د کورنۍ د خوانه، هغې کې غوښتنه کړې ده او معلومات یې ورکړې دي چې دی هغسې یو کس شي هلته په جلال آباد کې په دې سړک باندې کار کوو د FWO سره، هغه لا درکه شوی دی. نو بس دومره معلومات دي او بیا مونږ دا بیرته په هیواد کې د مربوطه ادارو سره د موضوع شریکه کړې ده چې هغې پکې لازم اقدام وکړي.
په دې اړه تېره اونۍ د پاکستان خارجه وزارت ویلي وو چې په کابل کې د پاکستان سفارت د افغانستان اړوند ادارو سره رابطه کړې او هغه کمپنۍ سره هم رابطه کړې چې کمی سره ملک فیض احمد کار کولو.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شن.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي د سولې راوستو په موخه د یوې سیمه ییزې اجماع د پیدا کولو هڅې کوي. رولاند کوبیا تیر مازدیګر په کابل کې خبري غونډې ته ویل په دې ترڅ کې به له یو شمېر هیوادونو او پاکستان سره خبرې کوي. د نړیوالو چارو پوهان وایي د بېلابېلو هیوادونو ګټې او له یو بل سره یې اختلافات د سیمه ییزې سلا مخې ته خنډ ولاړوي. یوسف خان زدران له کابله.
د یوې نوې ستراتیژۍ له مخې اروپایي ټولنه هڅه کوي د یوې سیمه ییزې اجماع له لارې په افغانستان کې سولې او ثبات ته زمینه برابره کړي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالد کوبیا د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل دی هڅه کوي د افغانستان د ګاونډیو او د سیمې د ځینو هیوادونو سره د خبرو اترو له لارې په افغانستان کې ثبات ته کار وکړي.
So I will consult with all the partners in the region.
زبا پسیما کې لټولو همکارانو د افغانستان لګاونډیانو او دغه شان هغه هیوادونو چې لري پراته دی او هم هغه هیوادونو چې کولای شي شي مثبت ټکي رامنځته کړي او د پرامن افغانستان لپاره په خپلو ځینو پالیسیو بیا کتنه کولی شي. مشوره وکړم دغه شان د افغانستان په اړه به هغوی سره د غیر سیاسي مواردو په اړه هم وغږېږم. خو بیا وایي دی به له پاکستان سره هم د افغانستان د سولې په اړه ښکاره خبرې وکړي او ټینګار یې وکړ چې په افغانستان کې ثبات د ټولې سیمې په ګټه دی. اروپایي ټولنې په دې وروستیو کې رونالد کوبیا د دغې ټولنې د ځانګړي استازي او پیری مایډون د اروپایي ټولنې د سفیر او د دغې ټولنې د پلاوي د رئیس په توګه د افغانستان لپاره په دندو ګمارلې دي. د اروپایي ټولنې په نوې ستراتیژۍ کې چې تازه تصویب شوي، سوله او ثبات، سیمه ییز امنیت، ډیموکراسي، د قانون حاکمیت، بشري حقوق، زیربنایي او پراختیايي پروژې، کډوالي او د افغان ښځو او ماشومانو ملاتړ مهم موضوعات شامل دي. له دې سره د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان وایي د سیمې د هیوادونو ترمنځ د ګډو ګټو په سر اختلافات د دغې سیمه ییزې اجماع پر وړاندې ستر خنډ دی. د دې کارپوهانو له ډلې طاهر هاشمي وویل د اجماع له رامنځته کېدو مخکې باید د سیمې هیوادونه په تېره هغه چې د توریزم ملاتړ کوي په ټوله معنا وپیژندل شي. دا چې دوی په خپلو کې تر اخرین حده پورې د ګټو تضاد لري ښایي هڅې وشي، خو مهمه مسله دا ده چې دا سیمه ییزه اجماع رامنځته شي. باید یو وار دغه هیوادونه مطالعه شي. د توریزم په برخه کې د سیمې د دغو هیوادونو دریځونه مختلف دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کړی چې د افغانستان لپاره د سیمه ییز اجماع رابلل اړین کار دی. افغان ولسمشر شاوخوا درې کاله وړاندې د ټایم په نوم مجلې ته وویل افغانستان په 2002 میلادي کال کې یوه سیمه ییزه اجماع لرله، خو دا وخت یو ځل بیا سیمه ییز اجماع ته اړتیا ده چې د جوړېدو لپاره یې ډېر پرمختګ شوی دی.
د مشال رادیو خپرونې پر دغو سپو اورېدای شئ. میډیم ویوز 1.25، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
اوریدونکو د رپورټونو برخه پای ته ورسیده. وستاس کولای شي چې را سره رابطه وکړي او د خپل سیمو مهم او تازه خبرونه را سره شریک کړي. پر فیسبوک مې درته پوسټ لیکلی دی، هلته ځینې تبصرې هم راغلي دي، هغه به هم زلولم. خو که تاسو غواړئ چې په ټلیفون یا په سکایپ را سره رابطه وکړي نو شمیرې او پته په دې خبرتیا کې واوري.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
00 22 11 40 15، 00 22 11 40 215، 00 22 11 40 315، 00 22 11 40 315.
او که غواړی د خپل کور له ټلیفونه په وړیا توګه ټلیفون وکړي نو شمیرې له ځان سره ولیکئ:
0800 22 23 33.
او که انټرنیټ لرئ نو کولی شئ موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړئ.
پته یې ده: مشال رادیو.
مشال رادیو ته وګیاست او فیسبوک ته چې ورشم نو محمد رضا لیکلی دی چې په روداد ولسوالۍ کې یو کال پخوا نامنی وه او د ننګرهار یو له نام نه ولسوالیو څخه ګڼل کېده. وایي اوس د سیمه ییزو پولیسو په راتګ د امن ټاټوبه دی، خو ځینې تنظیمونو پورې تړلي چارواکي غواړي د شخصي او تنظیمي ګټو لپاره ځوان او زړور قومندان محمد رضا لرې کړي او دسیسې ورته جوړې کړي. نو تیره ورځ د روداتو ولسونه د راوتلي ول، یو لوی لاریون یې کړی و او د سیمه ییزو پولیسو د قومندان په ملاتړ یې کاوه. چارواکو وعده کړې ده چې دی به له دندې ګوښه نه کړي. محبت شاه افریدی لیکي چې پرون ډېرې زیاتې ډزې شوې دي د پی ټی آی د تحریک انصاف تر ګټې وروسته. روزی محمد نظام خیل لیکلی دی چې تیره شپه په ټی ټوینټی لوبه کې پاکستان سریلنکا ته په 2 وکټو ماتې ورکړې ده او دا اوله شل اوریزه لوبه وه. د لوبې دغه چې و غوره لوبغاړی هغه عثمان دی، ځکه چې دغه یې کړي دي، ډېرې وکټې یې اخیستې دي. محمد اشرف ستوری والا لیکلی دی له چار آسیابه چې دلته امن امان دی. صحیح دی، مننه، خوشحاله اوسئ. کائنات خان لیکلی دی چې د پېښور زمینی انتخابات پای ته رسیدلی دي، ارباب عامر ایوب بریا ترلاسه کړې د تحریک انصاف. دا خبر خو ما تاسو ته وم لوسته په خبرونو کې، نو بیا به هم درته وروسته لولمه. مننه. او خان وزیر لیکلی دی چې په برمل ولسوالۍ کې مکتب کمزورې دی، ټلیفون دستګاه کار نه کوي. صحیح دی، دا ستونزې دي. خبرونه را سره مهم او غټ خبرونه شریک کړئ. د الماس خان خلیل په غږ درته سندره نشرو.
نشی نشائندی روزگار تلگ شانتی میدا ہو میدا مبی دا ہوما تلگ شانتی میدا
پشما. مشال رادیو ته وګیاست یو کس را سره د ستړي مشه
مننه سلامونه اور نیک کې هلی میو منا پامیر جانا د خانوزای سه ممتاز معصوم دا وخت سکایپ د لاري ملګری شویم
په خیر راغلی معصوم صاحب څنګه
بالکل خیر دی پامیر جانا زبې یو مهم خبر د سر شریک کوم چې مونږ په خانوزای کې د دې سپې مخې دغه احتجاج په د سټډنټ عبارت کې چې مونږ په کالجانو کې د غړډي غټ ستوند لرلې چې نتیچران راتل په پریم انجینرینګ کې او نه خاص کلاسونه ارقوان اصل مونږ بیا احتجاجونه وکړ په موږ باندې پلس خاص کا پلس د خانزي اته مې مې فایده تشدد یو کړلو بیا مونږ د دوه درې ځل مونږ نشه نسلو بیا په هارون د خانزي امن کمیټې د مونږ سره ډیره غاسته مرسته وکړه چې هغه مونږ سره د هغه د مونږ مرسته وکړي اسی سره سره بیا ونه د ډایریکټر مونږ کالج لره غالي مونږ هغه ټورست دی بیان کړي اوس هغه مونږ کوم وختنه وښتلې نن به هغه سبا هغه مونږ سره جی هغه مونږ د غوښتنې را پرکړي مونږ ورته وایي چې مونږ پرنسپل نه دي په کار پرنسپل مونږ داسې دی پامیر جانا چې هغه مونږ نه کلاسونه اخلي نه استادان چې مونږ ورسو مونږ دي دا استاد مونږ پیرړ دی دا استاد راولا مونږ خپل ځوان ته باسو دی وایي بس تر بسې نه ټیچران خاص کول راکړل اوس خانځي کمیټې زموږ ډېر شکرګزار یو چې هغه مونږ سره ډېرې غټې مرستې وکړلې او مونږ ته هغه ټول مدد وکړو
سمه ده ډېره مننه خوشحاله اوسې معصوم صاحب اوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې په دې خبرونه کې در سره زه ځنې دغه هم مهم خبرونه هم شریکوم امریکایي ولسمشر د عامې روغتیا په برخه کې بیګاش په دغه یو ډول بیړنۍ حالت اعلان کړ او هغې وجه دا ده چې په امریکا کې اوپیاید دواګانې یا د دافې درد دواګانې چې دی هغه ډېرې زیاتې استعمالیږي او دومره حده پورې استعمال لیدلې شروع شوي دي چې په هغه هیواد کې هر ورځ 140 کسان د دې له زیات استعمال مري په دافې درد دواګانو کې د بروفین اسپرین دغه دواګانې هم شامل دي خو ورسره په دې کې هیروئین یا پودر چې دی هغه هم دي هغه هم خلک استعمالوي او دا په امریکا کې یو غټه مسله وه نو وس ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو بیړنۍ حالت اعلان کړی دی او ایالتونو ته ویلي دي چې تاسو د دې دواګانو د مخنیوي لپاره د دې د استعمال او د ناسم استعمال د مخنیوي لپاره هڅه وکړي ساينس پوهان وایي چې په 2015 زیږیز کال کې 3,500 خلک په امریکا کې مړه شوي ول او هغه د همدغو دواګانو د درد دواګانو د زیات استعمال نه یا ناسم استعمال له کبله مړه شوي ول نو تاسو سره د دې خبر شریکولو مقصد دا و چې دا د اډوکو یا د عضلاتو یا د سر درد دا دواګانې چې دي دا استعمالول ډېر خطرناک کار دی ځکه دا اسپرین ګولۍ چې ده دا ډسپرین ګولۍ چې خرڅېږي دا اوبو کې چې اچي دا د جوش ګولۍ دا له یو داسې پروډکټ جوړیږي چې هغه په یو داسې کیمیایي اسیټایل کلوراید نومیږي دا یو داسې کیمیایي مواد دي چې دا په پوډرو کې په هیروئین کې په اپینو کې هم یی ده نو تاسو ته خپله معلومه ده چې پودر یا هیروئین څومره تاواني شه دي نو دغه د درد دواګانی شه دي دا په خپل سر باندې مې استعمالوي ځکه چې د دې ناسم استعمال چې دی دا ډېری مسلې پیدا کولی شي ورسره دا ډسپرین چې دا د داسې ګولۍ ده چې دا وینه نری کوي او تاسو په روغتیا او درملنه خبرونه کې هم اوریدلی دي چې وینه چې کله نری شي نو د نن په بدن کې د وینې بهېدو یوه سلسله شروع کېدای شي چې هیمریج ورته وایي او هغه چې دی هغه مرګونی هم ثابتېدای شي نو دا یو خبر و چې در سره مې شریک د هارون باچا په غږ باندې دا سندره واوري
پختنو کوسه خدا سے بی مانا نوی داس دی ژوندن داس بی جانا نوی داس دی ژوندن داس بی جانا نوی د پختنو کوسه خدا سے بی مانا نوی داس دی ژوندن داس بی جانا نوی داس بیجوندن داست بی جانانان نپسو سرم خاو سرمو نجنل کلو نپسو سرم خاو سرمو نجنل دپشکال وریزی داسے او بی باران نوی راسے بیشوندن داسے بی جانا نانوی داسے بیشوندن داسے بی جانا نانوی داسی پشاتلی اد خندانا نوی داسی بیشوندن داسی بی جانا نوی داسی بیشوندن داسی بی جانا نوی
مشال رادیو ته وګیاست او ګور څوک را سره دی او لکم ځای ستړي مشه ستړي مشه زما غږ اورې تاسې ستړي مشه صاحب رادیو بند کړئ ما سره خبرې وکړي په خیر راغلی وعلیکم السلام
زه شرف خان درنای دمیت پر دلوړه د سیمه نه تاسو سره خبرې کوم
په خیر راغلی تڼې سپ څنګه خې
الحمدلله تاسو خې
مننه څه خبر دی راوړې ل تڼې او څه
خبر خو دلته د نوې خبر نشته
نو بیا مو د ټلیفون زحمت ولې کړې د تڼې سپ چې خبر نشته در سره بیا مو ټلیفون راته ولې وکړ تڼې صاحب چې خبر در سره نشته تاسو ته خو معلومه ده چې دا د خبرونو خپرونه ده
ټلیفون خو مې د هغې دپاره درته وکړه چې مخکې نه مې کوشش کولو دوه ورځې مخکې خبر و خو ټلیفون کله کله ور کار نه کوي
ښه د دوه ورځې مخکې خبر څه شی خبر و
دا دلته د نیز د درې کومې د پپلې په منځ کې بدیدو د کومځکه باندې جنګ دی او هغه کې حمله شوی و دایره طرفه نیو طرفه یو کس دایره خط موړ و یو دی نیش په دا ډیره غاټه په زیر کې بدی ته دا یو دوا کلا کیږي
نو تاسو جرګه ولې نه کینوي چې دا بدی حل کړئ تاسو سیمه خو د جرګو د پاره مشهور ده کنه
دا په بارډر باندې د نیوز د طرف جنگ دی پاکستان او افغانستان بارډر دی او په دې کې
سمه ده مننه خوشحاله اوسې خدای په امان فیسبوک ته چې ورشو زاهد الله سمسور لیکي چې پرون د خوست ولایت د خانی خوړ د پل چارې پیل شوې بالکل په دې اړه باندې نجیب الله لوخیل موږ ته رپورټ را لېږلی دی هغه بس درته په راتلونکي ګړی کې خپور کړم واحد خان وفا لیکي چې په خانوزۍ کې امن کمیټۍ د سکولونو او د کالج د ستونزه حل کړې ده او ځکه چې موږ احتجاج وکړ دا پښتو سمه لیکي کاکړ صاحب دا ډېر چې زه یې په اسانه باندې لولم انور افغان لیکي چې موږ ډېر زیات تنګ یو په چیک پوسټ باندې مو هر ورځ کرفیو لګول کیږي. انور داوړ چې دی په میرام شاه کې وسی. قدیم جان مرغوال لیکي چې دا سیمه له افغانستان سره ګډه پوله لري، پراخه سیمه ده، دلته په روزانه په بنیاد باندې وړې وړې پیښې رامنځته کیږي. وی نوې خبر دا دی چې دلته په یو کس باندې چا ټیکټر خېجولی دی. سعید مننه، خوشاله اوسې. جاوید امرخیل په غږ سندره واوري. اوریدونکو، دوه د صحت سره تړلي خبرونه در سره شریکوم. یو خدا دی چې په ساينس ژورنال کې یو مطالعه یا یو څېړنه خپره شوې ده. په دې کې دا راغلی دی چې رایبو نیوکلیک اسید آر این ای چې ورته وي، د دې د ایډیټ کولو یا په دې کې د بدلونونو کولو کامیابه تجربه شوې ده. او ساينس پوهان وایي چې دا به د بیلابیلو مسلو یا د ناروغیو په مخنیوي کې، هغه ارسي ناروغۍ چې دي د هغې په مخنیوي کې دغه وکړي ګټه ورسوي. ورسره بله مطالعه دا شوې ده چې په ډي این اې کې یا ډي اوکسی رایبو نیوکلیک اسید کې به دا سکیږي چې دوی پکې د بدلون دا سیکونس چې دی هغه ترتیب چې دی پاغي کې بدلون راوستي دی ساينس پوهانو. دا دواړه مطالعه چې دی دا په میساچوسټس انسټیټیوټ آف ټیکنالوژي او په هاوارد پوهنتون کې ډاکټرانو کړی دی او دوی دا وایي چې مختلف ناروغۍ دا غو علاج چې دی هغه له دې سره ممکن کېدای شي. ځینې ارثي یا میراثي ناروغۍ هغه وخت پیدا کیږي چې کله په ډي ان اي کې یا د انسان په جینیټک کوډ کې یا په جینونو کې بدلونونه راغلي او دا بدلونونه له بیلابیلو وجوهاتو را پیدا کیدای شي. په ډي ان اي کې څلور بنیادونه دي یا بیسونه دي، اډنین، سایټوسین، ګوانین او تایمین. کله چې د دوی هغه ترتیب دا بدل شي نو بیا په پیدا کیدونکو ماشوم کې میراثي یا ارثي یا له پیدایش سره سم ناروغي او دا ناروغي چې د دې علاجونه ممکن نه وي. لکه د مثال په توګه یو ځنې داسې ماشومان پیدا شي چې له پیدایش سره ړاندې یا سیستک فایبروسس په نوم باندې یو بل ناروغي لري، یا ځنې ماشومان چې دي دا هیموفیلیا هغه وینه چې نه ودرېږي، وینه نه کنډ کیږي، نه پرندیږي، دغه ناروغي ځنې خلک لري. ځنې خلک تلسیمیا ناروغي لري. نو دا ناروغي چې دي دا جینیاتي یا ارثي میراثي ناروغي دي چې د دې د علاج په دنیا کې نه دی ممکن. او جینیټک انجینیرینګ چې چشته وای چې د انسان په حجرو کې یا په خلیاتو کې په جینونو کې بدلون راوستل کیږي، په ډي ان اي او په آر ان اي کې بدلون چې راوستل شي نو بیا ممکنه ده چې د دې علاج وشي. نو ساينس پوهان دغه دواړو کارونو ته چې په آر ان اي کې بدلون راوستل دي، په آر ان اي کې بل شیان وریخي دي، نور کیمیاوي کیمیکلونه ورکته وریخي دي، او د ډي ان اي دا ترتیب بدلولو دا تجربه چې شوې دي او دا څېړنې چې شوې دي، ساينس پوهان وایي چې دا ډېره زیاته ګټه رسوي او کېدای شي د میراثي ناروغیو درملنې لپاره ور یا لارې پرانیسي. نو دا یو خبر و چې درسره مې شریک کړ. د صحت له ډګره یو بل هم دلچسپ خبر را سره شته دی، خو هغه وروسته درسره شریکوم. منوره کاکړ لیکي چې پرون په پخین کې یا پرپشین کې په کور کې ګیس چاودنه شوې ده چې په نتیجه کې درې خلک په حق رسیدلی دي. او زه ویل خلکو غوښتنه کوم چې تاسو پام کوئ او احتیاط کوئ. مینواز ارمانی لیکي چې د پښاوا کې د اوسی وی دلته حکومت او امنیتي ځواکونو د لټون عملیات شروع کړی دي او له خلکو څخه وسلې هم وړې دي. سم ده، د کرن خان په غږ دا سندره واوري.
ول را توای ول را توای چې لګ وار کو وار څه مانا کار د مینې کار دل دې کار انکار څه مانا ول را توای ول را توای سڑے گورے لرن پرن راگین دا غریب سڑے گورے لرن پرن راگین دمر جگ بریجونا دمر جگ بریجونا دمر جگ برجونا د سندرو د خار سمانا کار دمینی کار دل دے کار انکار سمانا ولی رات وائے ولی رات وائے
مشال رادیو سره تغوګیاست سلام پښتونخوا خبرونه ده او بل دلچسپ خبر دا د را سره چې د کاتولیکی سویانو مشر پوپ فرانسیس تیر مازیګر په واټیکان کې په خپل دفتر کې د ویډیو کانفرنس لاري په خلائی سټیشن کې د اروپایي خلائی سټیشن کې له دغو سره د ستور مزلو سره خبرې کړي او هغوی ته ویلي دي چې دا زموږ ځمکه چې ده دا ډېره کمزورې ده او تاسې په خپله له پاسه پورته ګورئ نو په کار دا دي چې په ځمکه کې د چاپیریال لپاره کار وشي د اقلیم یا د آب و هوا د بدلون مخنیوي لپاره کار وشي. د تقریبا شل دقیقې پوپ فرانسیس له دې ستور مزلو سره خبرې کړې دي او چکله ور سره خبرې شروع کړې نو د ستور مزلو ته ویل چې سهار مو په خیر یا مازیګر مو په خیر زنه پویګم ځکه چې په خلا کې هیڅ معلومات نه چې سهار دې که ماخام دې. نو هغه ورته به جواب ورکړ چې مننه او به دوی د ورته ویل دي چې تاسو په یو ډیر عجب حالت کې په یو ډیر عجب ځای کې موجود یاست او کېدای شي چې دا زمکه چې ده درته په بل ډول باندې له هغه ځایه ښکاري. بیا یو ستور مزلی پوپ فرانسیس ته ویلي دي چې ځمکه چې ده له پاسه چې موږ ورته ګورو له خلا څخه لاندې ځمکې ته نو زموږ ځمکه ډېره ښایسته ښکلې او ښه معلومیږي. نو په دې باندې بیا ورته پوپ فرانسیس ویل چې تاسو ته هم پکار دي چې کار وکړئ او دنیا کې انسانانو ته هم پکار دي چې د دې ځمکې د ساتلو لپاره د دې دا له تباهۍ څخه د ژغورنې لپاره هڅې وشي او لارې چارې ولټول شي. پوپ فرانسیس چې دی دا د کاتولیکی سویانو یو داسې مشر دی داسې ګڼل کېږي چې دی له خپلو پخوانیو پوپانو پاپاګانو څخه چې کوم د کاتولیک چرچ مشرانو یا د نړۍ د کاتولیکی سویانو مشرانو لاغو څخه بدل یا جلا پدې دي چې د ډېر معتدله سړی دی او د 2015 کې یو لیک خپور کړی وو د نړۍ مشرانو ته، او د نړۍ مشرانو ته ویلی وو چې دا د تودوخې درجه چې د نړۍ په لوړېدو ده په زیاتېدو ده، د دې د مخنیوي لپاره دی هلې ځلې وکړي. ورسره دی د سولې او د امن پیغام هم ورکوي. پرون مازیګر چې ورسره دغو خبرې کولې ستور مزلو، نو په هغه کې یو ستور مزل چې دی هغه راندي برسنیک نومیږي، هغه پوپ ته ویل چې زه چې لپاسه ځمکې ته ګورم او په دې خلا کې چې موږ اوسو، دلته هیڅ پولې نشته، هیڅ سرحدونه نشته، دلته هیڅ شخړه او لانجه نشته، او هر څه ډېر سوله ییز او آرام دي. نو پوپ هم ورته په ځواب کې ویلې چې په کارم دادا موږ په دې خبره باندې باید پوه شو چې زموږ ځمکه کمزورې ده، او په دې ځکه باید دغه مسلې یا د شخړې دا لانجې او دا شیان چې روان دي د دې د مخنیوي لپاره لارې چارې ولټو، دا مسلې حل کړو. سلام پښتونخوا خپرونه ده، او تاسو ته معلومه ده چې زه در سره اکثر داسې خبرونه شریکوم. دا وروستی خبرو دا دلچسپه خبر ځکه چې فیسبوک ته ورشم، نو هلته راته ځینې نورې تبصرې هم راغلي دي. مبارز خروټي د فوټبال په اړه باندې لیکلي دي، انصاف مروت تباخیل لیکلي دي چې په لکه مروت کې له درو میاشتو راهیسې باران نه دی شوی، دا خبر نه دی بالکل، ځکه کله به باران کیږي کله به نه کیږي. لکه سیف الله خار علي خیلو کلی کې د ښکاریانو ناروا ظلم روان دی، مختلف ښکاری ګروپونه راغلي دي هلته، مرغان نیسی، کرک بټیر دا شیان نیسی، زرکی نیسی. ضلع حکومت چې دی ورسره وی چې مل دی، دا متی صاحب لیکي او وی چې د دې باید مخنیوی وشي. حکمت الله خپلواک لیکي چې تیره شپه د لشکرګاه ښار د بشران پر حوزې امریکایي الوتکو سخت بمبار کړی دی. صحیح دی. ځینې نورو خلکو هم راته تبصرې لیکلي دي، خو چون خبرونه نه دي شریک کړي نو هغه در سره هغه زه نه وایمه. ماستر علي حیدر او ماشومانو دا ملي ترانه ویلې ده، راځي چې دا واورو په بلګړې کې بیا در سره.
پختنو سے بیچاری